سلامونه. نن یک شنبه د جدی یا مرغومی 25 او د جنوري 15 نیټه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسیږي، ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو تېره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. او چا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو لپاره د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سړي هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې لوړه درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر -15 پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لادرکه کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اجانس په ټویټر کې لیکلي دي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تری تم شوي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه -11 او لوړه -3 د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې، خو د شویو پرېکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ بورډ د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر 3 ورځنۍ لوبې له افغانستان سره لغوه کړې. ټاکل شوې وه چې دا لوبې به په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په شمول د افغانستان د کرکټ ډېرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلیږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میلادي میاشت کې تر دویم امر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه غندل شوې دي. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی دی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیې د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېللوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړونکې جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه چې د ناټو غړې ده، د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دوو غونډو کوربه پاتې شوې. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د افغانستان سرپانو او پولي خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسم همغږي لامل شوې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
همغږي نه لرو له اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو چې کرا سره وایي وابه وري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماتیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
بهغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی، دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي، خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپل خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. د څرنګه همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مؤخسته.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول یې تل منفي وو. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم و، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټیړی کې درلودې، بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم په واروار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوی دی. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي، نو ایران نشي کولای چې په ښکارا د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید ایران د نن له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده، او جنو مشانو په ورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران په هیڅ چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولی، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران په هیڅ چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نو ان نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چرشن کای نجیب آزادو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د ورستیو څرګندونو پاړه چې ویلی وو د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې افغانستان ته د ډالر د نقدي کڅوړ د لیک بهیر وزندید او نړیوالو بشری د روپ افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چاره د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت راښکته کړ. په تیرو دریو اونۍ کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې 2 افغاني توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدماتو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په 90 افغاني بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته د ډالر په وړاندې د افغاني درالوېدو لاملونه داسې بیان کړ.
خیلاتی په دې خاطر ده چې افغانستان بانک کوم اکشن سی اعلانوي، اکشن کوله 10 میلیونه اعلان کی او هغه بیا 15 میلیونه مارکیټ ته ورکوي او هغه هم د 20 یعنی 90 ډالر نه وی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات خو دغه د دفتن لپاره اما متاسفانه شي هم غږی نه لرو لاغه سره کاروند ادارو سره خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همدارس له افغانستانه غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ خوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر له 14 را پدې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړه افغانستان ته نه داستول شوی. حال دا چې له یاد نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسیده. خو ستازه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه تر لاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشتي به د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخر الدین او سلیم
څلور 15 ورځې کېږي او ستر بل ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. کچیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخې یا لوړاندې دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم مستره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت رالوېدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې و. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانۍ خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلیده.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو ته خوګیست. د امریکا په استازو جرګه کې د جمهور غختونکو استازي وایي له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې پیل کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي کڅ هم د بایدن ادارې تر اوسه د اسنادو له شریکولو ډډه کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت یې په ویلي کې د پراخو معلوماتو غوښتنه کړې. بل خو یو شمېر افغان شننونکي وایي دا څېړنې په امریکا کې د ټاکنیزو سیالیو په خاطر کېږي او د افغانستان پر وضعیت په اغېز ونه کړي. په دې اړه راپور لې وی خبرتیا ورسته.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو د جنوري په 14 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د پبیړه وټلو پاړه د چړنو د پیلولو خبر ورکړی. د استازو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایک مکال ویلي تر دې دمه ورسره د ولسمشر بایدن ادارې لخوا اسناد نه دي شریک شوی، خو غواخي کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره ونه شي د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره به له اجباري لارو همکار واخلي. ښاغلی مکال ویلي د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ته یو لیک استولای چې په دې لیک کې پراخ معلومات، استخباراتي ارزونه او له طالبانو سره د اړیکو اسناد غوښتي. د جمهوریت غوښتونکو د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 ناستې کړې او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر داسې مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکو کیون مکارټي هم چې تازه د استازو جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي وو له افغانستان د وتلو او نور مسایلو په اړه به د ولسمشر جو بایدن له حکومت سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه تړون چې د 2020 کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ادارې او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو چې د 2020 کال په اوړي کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لار پرانیسته. خو افغان سیاسي شننونکی طارق فرهادي وایي د استازو جرګه یوازې د هغې یوې میاشتې چې امریکایان په کې له افغانستان څخه ووتل او ورسره د هغې 14 پاړه چې کابل په هوایي ډګر کې وشوه او د یو سلاوی افغانانو ترڅنګ 14 امریکایان هم وشل څېړنې کوي. هغه زیاتوي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کیږي او د افغانستان پر وضعیت په کومه غیز ونه کړي. ښاغلی فرهادي وایي
در حقیقت یک جنگ انتخاباتي است که شروع میشه فعلا.
په حقیقت کې وټاکنیز جګړه ده چې اوس پیلېږي، ځکه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 19 یا 20 میاشتې پاتې دي. جمهور غوښتونکو چې اوس د استازو په چرګه کې اکثریت دي داسې کمیسونونه جوړوي چې ټاکنیز هدفونه لري، هغه یعنی جمهور غوښتونکو او دیموکراتان له افغانستان سره نور علاقه نه لري،
نه جمهوری خواه نه دیموکرات ها.
خو افغان سیاستوال او په تیر جمهوری حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي که څه هم د استازو جرګې د دې څېړنو اغیزې به د امریکا پر کورنی سیاست وي، خو بیا هم له دې څېړنو د افغانستان په اړه د امریکا پر راتلونکو پالیسیو کې استفاده کېدلی شي. ښاغلی میاخیل زیاتوي سره له دې چې امریکا له افغانستان څخه وتلې او دا هیواد د پخوا په څېر ورته لومړیتوب نه لري، خو بیا یې هم په اجنډا کې شته او وضعیت یې له نږدې څاري.
امریکایان د افغانستان وتلی دي سیر چې افغانستان به وته په ولویت کې نه وي، اما افغانستان مسائل دی او په خپل اجنډا کې لري او خپل اهداف منطقوي چې دی ولري د مختلفو لارو دی او حاصلول شي. تاسو ته به ولیدل چې د کابل وزیر اکبر خان کې د ایمن ظهیری معنی د ډرون بریډ وک اوس هم ان ډرون په مختلفو ولایتونو کې د قندهار او هلمند په دغه ساحه کې لیدل کیږي. نو خپل اهداف حکومت دی د مختلفو لارو ولو کې د افغانستان نو تل هم دی تر لاسه کولای شي.
جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر جو بایدن پر رهبرۍ د دیموکراتانو حکومت ګرموي چې په بیړه وتلی لامل شول چې افغانستان وسلوال پوزو پاشل شي او افغان حکومت سقوط وکړي. خو دیموکراتان په ځنګړی توګه ولسمشر بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره دفاع کړی او ویلي دي هغه پریکړه عملی کړي چې مخکینی ولسمشرانو لژمنې سره هم عملی نکړه.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
ازادي رادیو ته وغوښتل برېټانیا غواړي پر مختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناتو په بل غړي پولند اوکراین ته یو شمېر پرمختللی جنگی ټانکونه سپارلی او چې بیا فنلند هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیفته چا نه و ورکړي. په دې اړه راپور
د بریتانیا سر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چیلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچي سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چپرون وشوه جزئیات د بریتانیا صدارت خبره کړې دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چاري مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له 14 میرا وروسته چې روسي پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی چل دی چې بریتانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا تیرونی له اوکراین سره د مرستندوی هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنگي ټانکونه وسپارل شي. د بریتانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چیلنجر دوه ټانکونه سمدستي او تنور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثر لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تیرونې چهارشنبه پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپار ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلند چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپار ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمنی دانی وکه کیشي چې ولې په خپل اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د بریټ له پیله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت ټی دوه بیا په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولنډ په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارد دوه او چیلنجر دوه په څیر پرمختللي ټانکونه نه و ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 160 ملي متري مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولی شي. چیلنجر دوه ټانکونه په بریتانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د لمنځه وړلو لپاره دي. لیوپارد دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنگی دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره سم خلک د خوراکي او سون توکو د بایو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتېدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابله کوم لار نه د ورپاتې. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت نه لیتوانې دلی یو شمیر ترانسپورټي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندې شوي خلاص کړي. نور جزئیات د نرګس مومن په راپور کې.
همته په حد پالاس کې مردم دغه پسته آمدنې
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د دریو ماشومان پلار دی وای په افغانستان کې د طالبانو لاره تا ګروسته په و موسسه کې کار کاوه خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفه کارونه خپل میاشتنی لږ آیت ترلاسه کوي چې اصلا د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. د زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بای لوړوالی او بیا د سخت ژمی د او د نورو زرګونو خلکو ژوند لستون سره مخ کړي. هغه وویل
پخوا یو ټن ډبر وسکار په 10000 و وس ول لزره دي. غاز هم په هر کیلو کې 10 افغاني بیل وړ شوی. خوراکي توکي لکه وریجې په یو بوجي کې 200 افغاني همداسې وړ او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل وړ شوی.
4.5 افغانی است.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له څو اونې را په دی خو له بي سار يخني او واوري وريدن سره مخ دي. بل ننګونه چې خلک ورسره مخ دي مواصلاتي لارو بندخ دي. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت د فواید امیر یا ساده ترانسپورټي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندخ له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېد چې روغتون ته ورسوي.
سات قریه تلخک مربوط لالو سرجنګل
د تلخک سل کلی چې د لالو سرجنګل ولسوالۍ پورې اړه لري لای هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو لامل یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی په نوم بل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو
او پلارنی هدیره چې په سرخک تلخک کې و انتقال نشو او بل اخرې د جوی په ولسوالۍ کې خاور ته وسپاره
مرکز ولسوالۍ دفن کدن.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید امید ریاست مسولینو نظر وغوښت، خو هغوی زمون پښتنه جواب نکړي. ترڅنګ طالبانو د حکومت د فواید امید وزارت وایان حمید الله مصباح هم د ازادي رادیو پښتنه ته جواب و نه وایي. په افغانستان کې زینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید امید رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا له امله یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي لمینځه تللی دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي د سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ډیرې خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او ان خپل کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې څو ځله دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره مالی توان له لاسه ورکړای.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار راوروي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د دایښ د وسلواله ډلې پر زیاتیدونکو ګواښي ولیکنه کړي. په لیکنه کې په کابل کې د دسمبر په میاشت کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د دایښ وسلواله ډلې منلی و. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چنئی هوټل په برید کې د خلکو کسانو په شمول د دایښ د خراسان څنګ یا ته کسان وژل دي. دا ورسپانې په وینا په سبای د چین د نفت او غاز او وی کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د مو سین په نفتی حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. دا واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پنګونه د سیمهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې خزي په نادولتي موسسو کې لکار کول منې کړي او په خبرګون کې چې باندې یو سلاتیا نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وسنډول. په عین حال کې ورسپانې په افغانستان کې د دایښ د خراسان څنګه زیاتیدونکو غوښته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې د غډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړي. لا امریکا خبریدونکي سٹارز اند سٹرایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته استل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته راولي. د ورسپانې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 280 میلیون ډالر ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته راولي دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسو او لزان سره یې پالس هاو زرو هغه افغانان هم له دې هیواد وبوستل چې له امریکا او ناتو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه په موقتی توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي. سٹارز اند سٹرایپس زیاتوی افغان کډوال په دې پوزي اډو کې مخکې لیدې چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسې بشپړ شي میاشتې اوسېدلې دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
ډیر شدید یخته باید مرستې له موږ سره وشي. مرستې کې منی.
السلام علیکم. د زجر راجل ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګورد خلکو ته مرسته رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه ده رسیدلې. د جبدخان اکا سیمه بیا چرام سي هم شران خلک مرسته خوري دا نور ته نور کې د بل پرنامه راوباس په خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. بلال هم له پرا ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځای سره موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو کچېری دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې کچېری دا لار جوړ شي امبه د تجار غټه پدې کې وي، امبه د حکومت غټه پدې کې وي، امبه د خوارو د ولس غټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو ور خو زده سي اچ په شي نه چاله ته ورسیږي، او بل اخره چې ال ته ورسیږي تاوان ټور در غریب بو در اغه خوارانو وزي کوم چې پمزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی توانې درو خلګو وزي
زما خبرې تر مشران پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکړه د ولسوالۍ مرست شراسي دا ګرد په نام شرانو یا شرکیږي او چې دا څه پیسې لري دا غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
همتن کوم په بل سکندر سره په تماس کې دا هلمان چې دا په کې دا نابلان مكتبونه چې من کړل نه نابلان اوس پکره کې نابلان اوس څه وکړي دا تعلیم او تربیه ولې دې تبې تر څو کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سول کې نیو پسته د ټول باسواده نابینان نو هر څه یې خدای دې جاب خبره کوي په دې کې بیا کوم دې جاب خبره ده نو اسلامي مرسم دا غه ورځو چې مقصد دې هر افریقا کې اولن باید چاته دې کار زمينه برابر کړي بیا ورسته افریقا وکړو په دې کې دې څه دا وکول خو اولن زه مقصد هم نابینان چې مقصد دې قران شریف په خاطر کړی